پېښور کې د سهار 10 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړای کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه دروړو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سر ټکی د اسلام آباد پولیس وایي د غټولو بلوچ فعالانو ضمانتونه منظور او هغوی خوشي شوي دي چې په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال یې نیولي ول. د کوز جنوبي وزیرستان د برمل اوسیدونکي وایي حکومت د نامنای پیښو په پلمه دوی ته د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات نه ورکوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي د فبروري 8 د عامو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پرون پای ته ورسید او د کاندیدانو حتمي نوملړ به د جنورۍ پر 14 خپور کړي. او اوکراین په اول ځل د کرسمس خوښۍ د جنورۍ د 8 پر ځای نن د دسمبر پر 15 لمانځي. اوس د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد پولیسو ویلي د غټولو بلوچ فعالانو ضمانتونه منظور او هغوی خوشي شوي دي چې په بلوچستان کې د جبریل ادرکیو ماورا عدالت وژنو پر ضد د اسلام آباد د احتجاج پر مهال نیول شوي ول. پولیسو دا دعوه پرون ناوخته په خبر پاڼه کې وکړه، خو د بلوچ احتجاجیانو مشره مهرنګ بلوچ وایي چې تر 100 زیات زده کوونکي ملګری یې لا درک دي. د بلوچ یک جهته کمیټې تر سوري لاندې بلوچستان کې د خلکو د جبري لا درکیو ماورای عدالت وژنو ضد احتجاجي لارون د دسمبر پر 6 له تربت څخه پیل شو. دا لارون چې پکې تر ډیره د غیب کل شو بلوچستانو د کورنۍ غړي شامل ول، د دسمبر پر 6 اسلام آباد ته ورسید. د لارون مشرانو ویل چې پر ماغه نیټه د شپې مهال پولیسو پر دوی تشدد وکړ. د مارنګ بلوچ په شمول د دوی شاوخوا 350 ملګري ونیول. وروسته د اسلام آباد یو عدالت ځینې گرفتار بلوچستان په ضمانت خوشي کړل او احتجاج کوونکو په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته پرلت وواهه. دوی غوښتنه کوي چې بلوچستان له درکه کسان د عدالتونو ته وړاندې شي او په هغه صوبه کې د ترهګرۍ ضد پولیسو اداره د بې ګناه کسانو له وژنو وګرځول شي. د مرکزي نگران حکومت د وزیرانو یو وفد د دسمبر پر 23 د پرلت له مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ سره مذاکرات وکړل. نوموړي د خپلو ملګرو د خوشي کولو لپاره حکومت ته 3 ورځې مهلت ورکړل چې نن ختمیږي. د کوز جنوبي وزیرستان د برمل تاثیر اوسیدونکي وایي حکومت د نامنای پیښو په پلمه له تیرو 15 میاشتو راهیسې دوی ته د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات نه ورکوي. د برمل لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ډاکټر کامران وزیر پرون مشال اډو ته وویل حکومت پر ځای دی چې پر وسلوالو ټلیفون او انټرنیټ بند کړي، د عامو خلکو او تجارانو ژوند یې ستونزمن کړی دی. د برمل زده کوونکي هم شکایت کوي چې د انټرنیټ بندښت د دوی زده کړې اغېزمنې کړي دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان انتظامي چارواکي د نوم نه خولو په شرط پرون مشال لوی ته وویل چې حکومت د برمل د خلکو د امنیت ساتنې په خاطر د پوسټ په وینا انټرنیټ تړلی دی، خو د برمل فعالانو دړکه کړې چې حکومت یې په سیمه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات زر بحال نه کړل نو احتجاجي مظاهرې به پیل کړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د فبروري 8 د عامو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پرون پای ته ورسید. د خیبر پختونخوا لپاره د ادارې بیان سویل احمد هم پرون مشال اډو ته وویل چې دوی به د دسمبر تر 30 پورې د کاندیدانو لخوا د جمع شوو اسنادو کتنه کوي او د جنورۍ پر 14 به د کاندیدانو حتمي نوملړ هغوی ته ورکړل شو انتخاباتي نښو سره خپروي. د ټاکنو کمیشن د فبروري 8 د عامو انتخاباتو مهالویش د دسمبر پر 15 خپور کړی و. کمیشن کاندیدانو ته د دسمبر له 6 تر 20 وخت ورکړی و چې د هرې ضلع د ډیپټي کمیشنر دفتر کې د خپل نوماندۍ اسناد جمع کړي، خو کمیشن وروسته دغه نیټه د دسمبر تر 30 پورې وغځوله. د 2023 کال د فبروري 8 عام انتخابات به د کمی سملای پر 268 څوکیو کې، ادارې په خیبر پختونخوا د صوبایي سملای لپاره په 115، د پنجاب لپاره په 209 او بخې 209، د سند لپاره پر 113، او د بلوچستان سملای لپاره پر 150 څوکیو انتخابات کیږي. مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکی ریچارډ بینټ یو ځل بیا پر افغان طالبانو غږ کړی چې پر افغان جنو او میرمنو لګولي بندیزونه لري کړي. نوموړي پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ښځو کار د ټولنې د اقتصاد لپاره مهم دی او د هغوی ونډه د ټولنې د هوساینې او پرمختګ لپاره اړینه ده. په افغانستان کې طالبان حکومت یو کال وړاندې پر ښځو او نجونو په ناحکومتي ادارو یا ان جی اوز کې د کار کولو بندیز ولګاو. ملګرو ملتونو په ناحکومتي ادارو کې د ښځو پر کار طالبانو بندیز د بشري حقوقو ښکاره سرغړونه بدلې ده. د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخې د 2021 لاګس میاشت راهیسې چې افغان طالبانو د کابل حکومت نیولې، په افغانستان کې د ښځو پر کار د محدودیت لپاره تر 50 ډېر فرمانونه جاري کړي دي. د طالبانو حکومت د نړیوالو نیوکو ته په ځواب کې وایي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي او دا چې د نجونو تعلیم او د میرمنو د کار لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو بوختي. او اوکراین چې لته شوخه دوه کلونو راځي د روسیې د يرغل پر وړاندې دفاع کوي په ولزل د عیسایانو د اختر کریسمس خوخه د جنوري د ومه پر ځای نن د دسمبر پر 15 ملمانځي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي 13 جولای میاشت د قانون په لاس لیکولو د پریکړه کړې و. په مسوده کې ویل شو چې د کار هدف د روسی میراث نه منل دي چې لمخې د غیواد ارتوډاکس عیسایان کریسمس د جنوري پر ومه ملمانځي. په مسوده کې زیاته شوې چې اوکراینان حق لري خپل خوخه او رخصتې خپل روایتو سره سم ولمانځي. زیپنه وخت د اوکراین د جنوبی خار خرسون چارواکو پرون وویل چې د روسیې په تازه بمبارۍ کې څلور کسان وژل شوي او نه نور ټپي دي. پر همدې نیټه یعنی پرون د روسیې او اوکراینی پوځونو د ناتصدیق شو دا تر مخه دواړو لورو د یو بل جنگي الوتکې وشتلې او غورځولې دي. د خبرونو پای
د اول ورځ نه چې کله دا لاریون رسیدلې اسلام آباد ته په شلم دسمبر د اسلام آباد پولیس
اوریدونکو وبخې دا یو معمولی تروتنه شو. تاسو په خبرونو کې اوریدل چې په اسلام آباد پولیسو هلته چې کوم پرلت روان دي د بلوچستان احتجاجي په هغه تړاوي یو خبر پاڼه پرون خبره کړې او پکې ادا کړې چې دوی چې کوم کسان فعالان نیولي وو هغه ټول خوشي کړي دي، دغه ضمانتونه منظور شوي دي. خو بیا د بلوچستانو دغه پرلت مشر مارنګ بلوچ د دوی ویلي دي چې دوی لا هم تر سلو زیات ملګري چې اکثره زده کوونکي دي لا درک دي، یعنې دوی ته معلوم نه دي چې دا پولیسو سره دي که نه چرته دي. په دغه موضوع مونږ ته په اسلام آباد کې زموږ خبریال راشد خټک په تیره سلام پښتونخوا پرونه کې دا معلومات راکړل.
د اول ورځ نه چې کله دا لاریون رسیدلې اسلام آباد ته په شلم دسمبر د اسلام آباد پولیس داسې متضاد بیانونه ورکوي چې په هغه باندې سړی یقین نشي کولای. په اول ورځ د نیول کېدو او وهل کېدو چې د لاریون ولا کسان کله ووهل شول ونیول شول د هغې نه پس دوی بیان ورکړو چې موږ یوه ښځه هم نظرې ولې. دلته په وزیرانو باندې پریس کانفرنس هم وکړو، له هغوی په پریس کانفرنس کې د صحافیانو په مخ کې وویل چې یوه ښځه نه ده نیول شوې، حالانکه په هغه وخت کې په تڼه کې ښځې پرتې وې او صحافیان ورغلي وو، هغوی لیدلې وې، ویډیو یې جوړولې. بیا دوی د اسلام آباد های کورټ ته وویل، د آی جی ورغی هلته چې موږ خو ټولو ښځې مخلاصې کړې دي، او هغه وخت کې هم د شپې تر 12 بجو پورې پټانه کې ښځې وي. دوی بیا وویل پرون چې موږ ټول کسان خلاص کړل، 120 کسان مخلاص کړل. پرون خو ضمانتونه کېدل هم نه، دوی چې ضمانتونه یې وشول هغې نه پس مخلاص کړل. دا ضمانتونه بله ورځ شوي وو، پرون خو رخصت وو، اتوار ورځ وه. دوی د هغوی خلاصول ځنډول هغه کوم فارمیلټي چې کروي کروي چې کاغذ یو څه مسلکه جمع کړه او ضمانت جمع کړه، هغه یې دومره وځنډول چې خلک خلاص نه شول. بیا دوی نه وخت یو بل بیان ورکړو، هم یې په ټویټر ورکړ دی، هم یې مونږ ته رالیږلی دی، په واټس اپ هم رالیږلی دی چې ټول کسان مخلاص کړل. بیا بیا وروسته یو بل بیان ورکړو چې هغې دپاره مونږ یو مرکزي سنټر جوړ کړی دی، او هغه به ایس پی آپریشن او ڈی آئی جی آپریشن چې دی هغې په نگرانۍ کې کار کوي، او که چاته څه تکلیف وي په ټلیفون دی ټلیفون وکړي، او دا کسان چې دي ټول خلاص شوي دي. خو بیا د همدغه شپه باندې نه وخته مهرنګ بلوچ ته د پرلت یو مشر چې دا هغه لګیا تقریر یې کوو، نو هغې وویل چې زمونږ یو سل او شپکش پته کسان چې دی هغه اخلاص شوی دی.
دا اصل زده کوونکي چې دی یو دی خټک سیب دا دوی سوي چې دا لا درک دي کې دا له پولیسو سره دی.
دوی وایي چې پولیسو سره دی خو مونږ ته معلوم نه دی، نو مونږ ځکه پر درکو کې شمارو. دا هغه کسان دي چې دوی په دش پنی ولیو خو نه یې چرته عدالت ته وړاندې کړی دي، نه په جوډیشل ریمانډ دي نه په فزیکل ریمانډ.
بل دا خبره کدا سره غونډه کوچ دی، بیا حکومت سره مذاکرات هم کړی دي، او لکه چې درې ورځې وخت ورکړي نو هغه نن ختميږي. هغه نیټه پاغې کې سب پیشرفت خوب نہیں شوی، نور خبرې به کوي کې سبق کوي
دغه نیټا نن ختمیږي. بهرم بلوچ چې دا پریس کانفرنس کوم، بیا به زه د خپل راتلون کې لای عمل اعلان کوم، ځکه چې غدره ورځ نن ختم شوی او موږ تر څو زیات ملګری چې دغه اوس هم نه دی خلاص شوی.
په دې پرلت کې دا وخت څومره کسان ناشتي خټک صاحب؟
دوی وایي چې په زرګونو دي، خو په زرګونو نه دي، په سوونو دي. مت وایي چې 10 کسان ناشتي، دوی وایي چې په زرګونو دي، خو چې 10 غیر جنم درې نظر وته کنه په سوونو کسان اوس هم ناشتي.
او دغه تل د بشری کونو فعالان یا سیاسي فعالان غوي ته هم وخت په وخت ورزي دي سره خپل خواخوږي
ټول ورزی، یعنی چا څوک چې دا جیوای نه راواخله تر د فرصاب خټک پر د سینیټر مشتاق پر د اسمت شاهجان پر ټول وخت په وخت ورزی. پرونه د پی ټی آی هغه اشرف زر مروت هم ورغلی او ټول ورسره خپل خواخوږي او مرسته اعلانوي.
اسلام آباد زمون خبریال راشد خټکو الته چې د بلوچستانو کم احتجاجی پرلت روان دی، پرون پولیس یو بیان ورکړو، د هغه په جواب کې چې بیا د پرلت مشرانو سویلې دي، په دغه اړه موږ ته معلومات راکوله.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شے
د کوز جنوبی وزستان د برمل اوسیدونکو وایي حکومت په سیمه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات تړلی دي چې له وجې دوی په خبر د خلکو ژوند ستونزمن شوی دی. د برمل لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ډاکټر کامران وزیر پرون مشال ډو ته ویل د ناسمو امنیتي حالاتو په پلمه له 13-15 میاشتو راهیسې دوی د موبایل او انټرنیټ په څیر له عصري اسانتیاو محرومه ساتل شوی دی. خو د کوز جنوبی وزستان انتظامی چارواکي د نوم نخوله په شرط مشال ډو ته ویلي چې انټرنیټ د سیمې د خلکو د خوندیتوب لپاره بند کړل شوی دی. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ تحصیل برمل مشر ډاکټر کامران وزیر په دغه براکشه ویایي
ضلعکشی د انټرنیټ سہولت نشتولی په وجہ طالب علمون د کې مشکلات سره مخامخ شوی دی. دوا طالب علمون خپل مشکلات په دا رنگ بیانوي.
حکمت اللہ وزیر دیوانہ سره تعلق لر 28 تاریخ د میجا والی فرچا شری کیږي. انټرنیټ د میجا علاقې کې هم دا بالکل شتانه سټاف شوی دی. حکومت نه دا پښتنه غوړي چې مطلب میشتا دا انټرنیټ بحال کی لګا میش خپل ډاکومنټ سکیم لاجی یونیورسيټي ته دا غو میجو دی خان ته درمی هیڅ ترتیب دی میشترا نشته پونه کې چې میش خپل ډاکومنټس ولاجی کا انلاین کلاسینه میش نشو وخسته.
کوم نوم کامران عارف ته ز یوانا سټوډنټ اتحادیې صدر یم او زه وان ډیری کالج بی ا سټوډنټ یم. کومه ته په مطلب ډېر تکلیف تا کی ما آنلاین رسینه د کوم لیکچر یی چې زتا سما عوام هیڅ په ډېر مشکله باندې راځي. دا نه وای فای سیستم شته او 3G خو نه اونه کې برابر دی. موږ چې کی بیا بل خصوص کې تحصیل درمل علاقې دو په تاسو خو نه انټرنیټ او کا بیا زاد خاص سیګنال هان چار نه کوزه کچ خلکو چې چا غری نه تا ورته لکیږي یو دای دې خپل می سوپر ورنا سره خپل لري سره مطلب په دوبۍ شي وی یا سعودي شي وی یا مزه دې چې مو خپل بل بچي سبق دې پورا لاجره وی پنجاب ور یا دې هغه سره
مشال ریڈیو چپ تحصیل برمل کشے دے انٹرنیٹ بندش پبارا کشے دے ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا دے تماس نیولے حسا وکڑا خواہوئی خپل موبائل پرتا کول خواش نکڑل او دے ضلع انتظامیہ و چارواکی دے نمن وشولے پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چپ تحصیل برمل کشے ناسام امنیتی حالات پواجا دے خلک ژوند ژغورن دے پورا پاکستانی پوسٹ پوینا انٹرنیٹ بند کڑائی شوائے دے خود تحصیل برمل اسی دن کے مشال ریڈیو تا دا ہم وویل کا چار واقعو دے دوی پا سیمک شے دے موبائل نیٹورک او انٹرنیٹ زر بحال نکڑی بیا با دوی پا لوی احتجاج لس پورے کاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د فبروري 8مې عام انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پرون پایته ورسید. د پاکستان د ټاکنو کمیشن چارواکي وایي د دسمبر تر 13مې پورې به د نوماندانو اسنادو ته کتنه کوي او د راتلونکي جنورۍ میاشت پر 14مه به د نوماندانو د نومونو حتمي نوملړ هغوی ته لورکړل شو انتخاباتي نښو سره اعلان کړي. ځینې شنونکي هیله مند دي چې د انتخاباتو جمهوري عمل به په سمه توګه سرته ورسي، خو ځینې نور بیا وایي چې د ځینو ریاستي ادارو د ممکنه مداخلت له وجې د روانو انتخاباتو پر شفافیت پوښتنې ولاړېدای شي. له پېښور د غلام غوث رپورټ.
را روانو عامو انتخاباتو کې د قومي او صوبایي اسمبلیانو په څوکیو د برخې اغیستلو په هدف د نوملیکنې لپاره د کاغذونو داخلولو بهیر د دسمبر په 13مه نیټه پای ته ورسېدو. د انتخاباتي کمیشن د مهالویش یا شیډیول مطابق د دسمبر د 28 نیټې پوري په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو لپاره نوماندانو ته د خپلو اسنادو داخلولو ویلې شوی وو، خو بیا دغه نیټه تر پرون یعنی د دسمبر د 23 نیټې پوري وغځولې شوه. په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ویان سویل احمد وایي اوس به د نوماندانو داخل شوي کاغذونو ته د دسمبر د 30 نیټې پوري کتنه کیږي او د جنوري په 14 نیټه به د انتخاباتي نښو سره په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو لپاره د نوماندانو حتمي نومونه جاری کوي.
دیرشمې نیټې پورې به د دې کاغذونو جان پړتال د عمل سرته ورسي، بیا په 14 جنوري باندې به دا انتخابي نشانات اعلان شي.
په پاکستان کې د اگست په میاشت کې قومي اسمبلی ماته شوې وه، خو د نویو حلقه بندیانو په وجه په دریو میاشتو کې دننه په هیواد کې عام انتخابات ونه شو او د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیانې د جنوري په میاشت کې تحلیل شوې وې. په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي د انتخاباتو د مهالویش مطابق د انتخابي تیاریانو د پیل کولو سره په پاکستان کې اوس مهال د انتخاباتو د نور ځنډیدلو ګنګوسې په ختمېدو دي.
ټول عمل کې زموږ د ملک باز ادارې هم شامل دي چې دغه انتخابي عمل کې تاخیر کوي، خو سپریم کورټ د دغه ټولو خنډانو لپاره چې دا عمل به نور هم د تاخیر کار شي لار نیولې ده. د وخت کې پاکستان تحریک انصاف په یقیني توګه یو مشکل کې دی، خو ښکاري داسې پاکستان تحریک انصاف په خپل هم دا وایي چې موږ ته د عدلي نه به ریلیف ملاو شي. جمهوري عمل امید دا دی چې دا به د 8 فروری پورې سر ته ورسي او بیا به د فروری په دغه میاشت کې یو نوی حکومت قایم شي.
د را روانو عامو انتخاباتو د شفافیت په اړه دا ځل په پاکستان کې تیر واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د وړاندې نه د خپلو اندېښنو څرګندونه کړې ده. د دسمبر په 30 نیټه د پاکستان تحریک انصاف مشر ګوهر علي خان په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې په پنجاب صوبه او ځینو نورو ځایونو کې د دوی د نوماندانو سره د تعصب نه ډک چلند شوی او د دې په سر به دوی عدالت ته ځي. په پیښور کې خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي د 2013 په عامو انتخاباتو کې نورو سیاسي ګوندونو دا ډول تحفظات لرل چې د ټاکنو نه وړاندې دوی ته یو رقم انتخابي میدان نه ورکول کیږي، او دا ځل پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتو د شفافیت په اړه تحفظات لري.
چونکه ادارې خپل هغه کردار صحیح طریقې سره نه لوبوي او خپل حدود نه تجاوز کوي، نو داغه په وجه مسائل پیدا کیږي. سخت کالم هم د سخکاری چې د راتلونکو الیکشن با ډیر زیات متنازع ثابتيږي. څنګه چې د پاکستان تحریک انصاف په حواله د نورو جماعتونو دا شکایت او چې هغه ته داندلی په نتیجه کې هغه ته چې د گنجائش ورکړی شوی دی او برسر اقتدار راوستل شوی دی، باقاعده هغه یو پروجیکټ او یو منصوبه وا، نو که د الله زیاتې کیږي هغه جماعت سره، خو نور جماعتونو دپاره چې د گنجائش پیدا کړي کیږي او ما غ الزامات اوس هم لګي لکه پکار دا چې دا د غیر جانبداري دا کم تقاضا چې دا هغه داسې اقدامات وکړي شي چې هغه بالکل محسوسي او پکتو کې راځي.
په پاکستان کې را روان عام انتخابات د پروري په 8 په داسې محل اعلان شوې دي چې د پاکستان تحریک انصاف پخوانی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د یاد ګوند ځینې نور سیاستوال په جیلونو کې دي او په هغوی باندې بېلابېلې مقدمې درج شوې دي، خو د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په بیا بیا ویلي دي چې حکومت به په هیواد کې شفافی ټاکنې کوي او د هیڅ یو ګوند سره به حکومت دوستی یا دښمنی نه کوي.
د غلام غوث رپورټ د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د فبروري 8 د عامو انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره وسره د پولیسو کمې دی او دا چې په دغه لړ کې له مرکزی حکومت مرسته غوښتې ده. د حکومت په خبره د صوبې یو شمېر سیمې د امنیت له پلوه حساسې دي او ځکه نو د ټاکنو په پوره امن او شفاف ډول کولو لپاره له صوبایي حکومت سره باید مرسته وشي. په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویان وایي د ټاکنو لپاره ټول انتظامات بشپړ کړي دي. د زیاتوي د امنیت له پلوه حساسې سیمې وار له مخه حکومت ته په ګوته کړي دي. شبیر جان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د کورنو چارو محکمې لخوا مشال لیډیو سره شریکل شوی معلوماتو تر مخه په 28 دسمبر د خیبر پختونخوا نگران کابینه ته بریفینګ ورکولو په وخت د کورنو چارو محکمې او پولیسو لخوا ویل شوی چې ټول صبح کې د ټاکنو لپاره باید مرکزی حکومت دوی ته پوز او اف سی ځوانان ورکړي، ځکه د صبح امنیتي وضع نازکه او د پولیسو شمیره په صبح کې کمه ده. د صبح په امنیتي او سیاسي چارو نظر ساتونکي شنونکي او خبریال محمود جان بابر وایي چې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی هم وار په وار دا غوښتنه مرکز نه کړي، ځکه دلته دا کمې د ډېر وخت راځي شته دي.
دا خو یوازې پولیس نه دی ویلي، بلکې دا خو خپل خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی هم دا خبره سوسوار کړي ده. خیبر پختونخوا ته د انتخاباتو لپاره د شپږ 50,000 پولیس والو یا د پولیس باندې د بلې محکمې د کسانو ضرورت دی. ما تخکار نه چې داسې سیستم له وجزګر په ټول پاکستان کې خپل انتخابات روان دي، او د خیبر پختونخوا کې چې د امنیت وضع هم داسې د ټول خلکو ته معلومه ده، مشکل وخت دی. نو په دې کې زه خپل دا نه ګڼم چې وفاق په دې پوزیشن کې وي چې دوی ته به دومره فورس ورکړي.
دا پاکستان سرکاري خبري ايجنسي اي پي پي تر مخه خیبر پختونخوا کابینه ته غونډه کې ویل شوې چې صبح کې د قومي سمله د 550 سوکو لپاره او د صبح سمله 1550 سوکو لپاره ټاکنې بکیږي. دا ډول 550 نه سیوا پولیس سټېشن دي چې پکې څه کم 5000 پولیس سټېشن تر ټولو حساس او 6500 نه سیوا حساسې ګرځولې شوې دي. همدا ډول د 1900 نه سیوا د رای ورکولو مرکزونه په وورې ځپلو سیمو کې دي. خیبر پختونخوا کې الیکشن کمیشن وان سہیل احمد مشال لیډو ته پدې باب لول چې دیبا په 8 فروری ټوله صبح کې په پورم نتوګه ټاکنو تر سره کول لپاره پورپور حس کوي او ګامونه به هم پورته کوي، او دی وړاندې نه حساسې او ډېر حساسې پولینګ سټېشنې پنخه کړې هم دي.
انتخابات پورمن انعقاد لپاره الیکشن کمیشن اف پاکستان او چکم ده کې حساس پولینګ سټېشنز دي یا زیات حساسې نغیز حواله سره به خصوصي ګامونه دي یا چکم اقدامات دي. نغه الیکشن کمیشن اف پاکستان ہدایات پرنا کے با پروینشل گورنمنٹ سے چکم لا انفورسمنٹ ایجنسیز دی داغی ضرورت ہی داغی مطابق بداغی ڈپلائمنٹ کی گی چکم کم زائے کے زیادہ حساس تھی نپا غزائے کے بخصوصی پاغی باندی نظروی اور داغی پر بخصوصی اقدامات انشاءاللہ تعالی الیکشن کمیشن آف پاکستان پدی لڑکی اخلی.
دا کورنو چار محکمے ترمخا دا صوبے ٹول ڈپٹی کمیشنران تا ویلی شیوی چی سی سی ٹی وی کیمرے واخلی اور زر ترزرے پا پولنگ سٹیشنو نصب کڑی بخصوصی توگا کمی پولنگ سٹیشن چې ډېر حساسې ګرځولې شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر د لنډی کوتل پوسټ ګریجویټ کالج د کون کې وایي د سنتیاو د نشتوالي له وجې زده کړې اغېزمنې شوې دي. دوی په خبره په 20 پروګرام کې د نیمګړتیاو ترڅنګ کمپیوټر لیبرټي نه لري، هاسټلونه بندي او سکالرشپونه هم نه ورکول کېږي. د لنډی کوتل کالج پرنسپل وایي د دوی د یو شمېر نیمګړتیاو پوره کولو لپاره پروژې منظوري شوي، خو زیاتوي چې د پیسو د نشتوالي له وجې هغه د ځنډ ښکار دي. لنډی کوتل سرکاري کالج په 1940 کې جوړ شوی و چې دا مهال د پوسټ ګریجویټ کالج درجه ورکړل شوې ده. فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
د لنډی کوتل سرکاري پوسټ ګریجویټ کالج د بی ایس کمپیوټر ساينس یو زده کوونکی عبید خان مشال ریډیو ته وایي چې هلته یو شمېر اسانتیاو نه محروم دي.
کمپیوټر ساينس د اخیری 7 سیمسټر زده کوونکی ما، خود کمپیوټر لیب مونږ سره نشته. سر کلاس اخلي نو تقریبا په یو ګنټه کې 30-40 منټ مونږ دینه سفر کوو چې بجلی لاړه، بجلی را لاغه، بیټرۍ خرابې دي، مختلف وجوهات دي. کمپیوټر اصل کې ټیکنالوژي فیلډ دا پریکټیکل دی. مونږ چې کله ایڈمیشن کہو گا نا اگر ٹائم کی دا ہاسٹل منگنا روپے کٹی گی ہو ہاسٹل بند دی دا مسجد روپے منگنا کٹی گی دا کمپیوٹر لیب روپے منگنا کٹی گی پورٹس روپے منگنا کٹی گی دا ہیلتھ روپے منگنا کٹی گی یو شیم نشتا میڈیسن یو شیم منگنا دے لیدر
دا دا کالج زنی نور اس دا کون کو ہم را سراخ پلے غختن شرک اکڑے
زمانہ ما اسیم دو کما اسی ابو مسلمو تا دیر زیادہ آغا باغ دا چکم دی آغا ٹول ختم شوی دلتا ٹرانسپورٹ دیر آغا چا منگ تا مسلم بس مسیج سے منگسرا کالج تا نشتا سالانہ چکم التا باہر کال مطلب ملا ہوئے دی اسٹوڈنٹ تب اسکالرشپ ملا ہوئے دو چاہا وہ مطلب اسٹوڈنٹ پہ خپل ضروریات پورا کر کاغا کتاب ہو کاغا بیک ہوگا قلم ہو ہر قسم ہو اس داغا دل بالکل منگتا نشتا ہے نہیں اویلیبل
کلم سر بی شوری دے اگر یو اردو دے یو سر کمپیوٹر سائنس دے اور یو سر پولیٹیکل سائنس زدا غواڑما چے دل تا چے کنا بیس ڈپارٹمنٹ چے کنا نورم زیاد شی مختلف کالجوں نے چے کنا منگسرا اسٹوڈنٹان پارے گا دی میڈیکل نہ نو میڈیکل چے کنا منگسرا بالکل کالج کالج کې نشته ټول نغټه ایشو مو سره دا چې موږ سره د 20 ډپارټمنټ چې دا ډیر زیات کم دی لایبرری په نشتی صاحب ځکه چې تعلیمي ورته
د لندکوتل سرکاري پوسټ ګریجویټ کالج پرنسپل سید خټک وایي چې دوی په دې کالج کې پرمختیایي کارونه کول غواړي خو دا وخت د فندونو د کمی له امله پکې ځنې کارونه ریسار دي
دا مسلې شته دي او مونږه بالکل په ګوته کړې دي او مونږ سوچو پیره ریټن استولې دي او مونږ سره ریکارډ کې آفس کا پیم شته دي خو د فندونو مسله دا سرکار کورونه چی تاسو ته پته ده لګ کورونه سړوي خوکیږي نو ان شاء الله چې امید خو لرم چې مستقبل قریب کې بعد دا مسلې به هواري شي ان شاء الله اوس 57 لاکھ روپے یو سکیم حاجی شفیق شیر افریدی چې کله ایم پی او هغه دا کړی وی او ټو بل په افیشل کالونی کې دا کړی دی او اوس سرفیس ټینګ چې دی هغه باندې کار شروع دی او 20 بلاک انډر کنستراکشن دی دا حکومتونه چینج را چینج شو نو دا فندونو مسله ده
د لند کوتل دا کالج په 1904 اویایم کې جوړ شوای 1908 کې بیچلر یا ډیگری کالج حیثیت ورکړل شو او په دې ورستو کې ورته د پوسټ ګریجویټ کالج درجه ورکړل شوی یو اندازې مطابق دا محل په دې کالج کې په انټرمیډیټ او بی ایس پروګرام کې سباندې زر تنه زده کوونکي سبق وایي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د افغانستان نیمایي نفوس په 2040 کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري د ادارې د راتلونکي کال لپاره په خپل پلان کې لیکلي چې افغانانو ته خوراکي توکي د څښاک اوبه روغتیايي او ښوونیزې اسانتیاوې رسول یې په لومړیتوبونو کې دي تفصیل امید ظهیر مل راکوي
په 2040 کال کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د رسیدو پلان دا پلان چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر جوړ کړی پکې راغلی په 2040 کال کې 3.1 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې 18.3 میلیونه وګړي لومړیتوب کې دي او چا په 2040 کال کې په دیش میر اړمنو افغانانو ته د کلیدي مرستو لکه خوراکي توکو د څښاک اوبو او روغتیايي او ښوونیزو اسانتیاو برابرول اړین ګڼلي خو وايي 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې دا مرستې اړمنو ته ورسیږي د اوچاله قوله افغانستان اوس مال د څلور لسیزو جګړو فقر اقلیمي بحران او په عمومي ژوند کې د ښځو د مشارکت پر وړاندې د خنډونو جوړولو له بدو پایلو سره لاس او ګریوان دی په راپور کې زیاته شوې د 2020 کال په اګست کې رامنځته شوي سیاسي بدلون په ښارونو او کلیو کې د خلکو د ژوند محدود فرصتونه لا هم سخت کړي دي او د افغانستان کمزور اقتصاد چې په بشري او نورو مرستو تکیه دی د ښځو په اقتصادي فعالیتونو د بندیز له امله له لا زیاتو ننګونو سره مخ شوی دی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د طالبانو حکومت لخوا پنجونو او خوځو د طالبانو سخت بندیزونو ته په اشاره لیکلي د خوځو پر وړاندې دوامداره محدودونکو تګلارو مرستو او خدماتو ته د خوځو د لاسرسي مخنیولي او تر څنګ د نړیوال ټولنې په ښکېلتیا او د مرستو رسوونکو په مرستو هم منفي اغیزه کړې ده د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په کور دننه د افغانانو بې ځایه کېدل د کډوالو راستنېدنه اقلیمي بدلون او د بودیجې کمی هغه لویې ننګونې بللي چې په دې هیواد کې بشري اړتیاوې ډېرې کړي خو اغېزمنو ته لاسرسی محدود کړی دی په راپور کې راغلي که څه هم اوس شخړې پای ته رسېدلي خو لا هم د ناچاو د توکو خطر په ډېر شمېر بې ځایه شویو اقلیمي بدلون په ځانګړې توګه وچکالۍ د سفر محدودیت د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي د ماشومانو کار له وخته مخکې واده او د رواني روغتیا په برخه کې اړتیا او ستونزو له امله دا هېواد د بیړني حالت په لومړۍ درجه کې او چا د خپل راپور په پای کې که څه هم بشري مرستې اړینې بللې خو د ستونزو د دایمي حل لپاره یې د غیر نظامي بنسټونو جوړول او پښو درول مهم بللي په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم په ساړه ژمي کې له خپل بد وضعیت ځوري عبدالرحمن وایي حیران دی چې په دې سوړ ژمي کې څه ډول خپله کورنۍ وساتي محمد ابراهیم هم له ورته برخلیک سره مخ دی
واړه بچیان دي همداسې وله یو دومره یوه ګوله نه پیدا کېده اتې بازار کې دغه سالوګان جوړ شوم بازار کې خرڅوم یعنی په کور کې لس نه پاره
او چا داسې مال په 2040 کال کې د افغانستان نیم نفوس ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نورو مرستندویه سازمانونو د بودیجې کمښت او تر څنګ د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو په کار د بندیز له امله خپلې مرستې کمی کړي او یا هم خپل فعالیت
منظور خوشی شوی دی بلوچستان کے جبری لادرکیو ماورای عدالت وجنو پر ضد اسلام آباد احتجاج پر محال نیول شوی ول. پولیسو دا دعوه پرون نا وخت په خبر پاڼه کې وکړه، خو د بلوچ احتجاجانو مشره مهرنګ بلوچ بیا وایي چې تر سلو زیات زده کوونکي ملګري لادره کړي. دا احتجاجان غواړي چې بلوچستان لادرکه کسان د عدالتونو ته وړاندې شي او په هغه صوبه کې د ترهګرۍ ضد پولیسو اداره د بې ګناه کسانو له وژنو وګرځول شي. د کوزینو بلوچستان د برمل تاثیر رسیدونکي وایي حکومت د نامنای پیښو په پلمه له تیرو پنځو میاشتو راهیسې دوی ته د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات نه ورکوي. د برمل لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ډاکټر کامران وزیر پرون مشال اډو ته وویل حکومت پر ځای دی چې پر وسلوالو ډلو ټلیفون او انټرنیټ بند کړي، د عامو خلکو تجارانو ژوند یې ستونزمن کړی دی. د برمل رسیدونکي زده کوونکي هم شکایت کوي چې د انټرنیټ بندښت دوی زده کړې اغېزمن کړي دي، خو د جنوبي بلوچستان یو انتظامي چارواکي د نوم نه خولو په شرط پرون مشال اډو ته وویل چې حکومت د برمل د خلکو د امنیت ساتنې په خاطر د پوسټ په وینا انټرنیټ تړلی دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي د فبروري اتمې د عامو ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پرون پای ته ورسید. د خیبر پختونخوا لپاره د ادارې بیان سویل احمد پرون مشال اډو ته وویل چې دوی به د دسمبر تر دېرشمې پورې د کاندیدانو لخوا د جمع شوو اسنادو کتنه کوي او د جنورۍ پر دیارلسمه به د کاندیدانو حتمي نوملړ هغوی ته لورکړل شو انتخاباتي نښو سره خپور کړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچرډ بنټ یو ځل بیا پر افغان طالبانو غږ کړی چې پر افغان نجونو او میرمنو لګولي بندیزونه لرې کړي. نوموړي پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ښځو کار د ټولنې د اقتصاد لپاره مهم دی. او اوکراین چې له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې د روسیې د یرغل پر وړاندې دفاع کوي، په اول ځل د عیسایانو د اختر یعنی کریسمس خوښۍ د جنورۍ د دویمې پر ځای نن د ډسمبر پر 15مه لمانځي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیره جولای میاشت د یو قانون په لاسلیک کولو دا پریکړه کړې وه. اوس په تاوریدونکو د دې اونۍ د مشال مرکه خبرونه وړاندې کو. په پروګرام کې دا ځل د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا یو غړی اکبر خان ملمه دی. نوموړی له تیرو دوو لسیزو راهیسې په پاکستان کې د بشري حقوقو د یو فعال په توګه کار کوي. نوموړی وایي پاکستان کې د بشري حقوقو مسله د نورو وختونو په پرتله زیاته سنگینه شوې ده. د اکبر خان د ژوند او کار په اړه خبرې په دې مرکه کې اورو چې زموږ همکار ګلیاز ورسره کړی ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی د هندستان.
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
دا مشال رادیو درونکو په مشال مرکه کې تاسو قربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی د خلینا اورو او ورسره بیا په موجوده حالاتو هم خبرې کوو. نن نن سره په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمان پاکستان هیومن رائټس کمیشن د خیبر پښتونخوا غړي اکبر خان صاحب ملمه ده. اکبر خان صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي.
مننه جی،
ډیر زاته مننه تاسو د مور وخت ویسلو. اکبر خان صاحب، لومړی زمونږ اوریدونکو ته وی تاسو د خیبر پښتونخوا کوم سیمې سره تعلق لري؟
د لوړ دیر سره تعلق ساتم په مرګرینا.
ها، او لومړنی ذکر مهم تاسو واغزي نه کړی بیجی؟
بالکل، زما ټول تعلیمي او نور عملی ژوند چې دی په مرګر سره دیر لوړ سره وابسته دی.
تعلیمی سلسله مو څنګه لکه تیمرګری نه شروع کړل او په کوم ځای پای ته ورسوله؟
بس د پېښور یونیورسيټي نه مې په اردو او په سیاسيات کې ماستر کړی دی.
ها، او په د خپل د طالب علم په زمانه کې کم هغه دند مو تر سره کړی دی یا په کم کم هغه پاتې شي؟ سیاست سره هم شوق وکنه؟
سیاست سره شوق او د لیفت په سیاست سره زیات تر ڈی سی ایف ڈی ایس ایف حوالے سره.
ها،
خپل هلې ځلې کړی دی.
نو څنګه مو بیا د لکه د بشري حقوقو دغه ته مو مخه کړله؟
بس دا په 2000 کې چې د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان سره یو ورکشاپ کې وابستګی راغله او بیا وروته راغی د ضلعي کور ګروپ کوارډینیټر په حیثیت باندې، او بیا د شانتي تیر شوي درې ځله چې د درې کالو ټرم لپاره الیکشن کیږي نیشنل کونسل، او په هغې کې هم برخه واغسته، او دا دوه ځله چې دی د خیبر پښتونخوا د وایس چیر په حیثیت باندې ټاکنه وشوه.
نو ستاسي څنګه وویل چې ستاسي خپل شوق نه تاسي راغلی او که تاسو حالاتو ته وکتل نو دا پریکړه مو وکړله؟
نو زمون چې کوم سیاسي د غم او غم کتا سو غوړې نو دا خو بنیادی تور باندې بشری حقوقونه چې دی یو سیاسي موضوع دی.
بالکل
او لازم ده چې سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټیانې په دې باندې خاص توجه ورکړي او کم چې دا موږ سیاسي وابستګي ونو هغه دا کم چې دا بشری حقوقونو موضوعات دی پاگی باندې ډیر زیات جوور تعلق وسلارلو نو ځکه سیاسي تور باندې یو دلچسپی د دې حوالے سره وا او بیا چې د هیومن رائټ کمیشن آف پاکستان په شان یو اداره چې هغه د پاکستان غوندې ملک کې یو قدر منزلت مونته نو دا هغه سم وابستګي جوړې ده چې اشوق مو ضرورت مو او نخبل خلق و دپار لازم کرنه.
اکبر خان صاحب استاسو لکه سیاسی وابستگی کمی کم گون سره وا؟
نو سیاسی طور باندې خو زدغه سره لکه کمون گورو نو زمون وابستگی دا لفت لکه کمونست پارٹی چه وا ناغیر سپاتی شوی دا بیا قوم انقلابی پارٹی وا ناغیر نپس چونکه دا ناغ دا دا 92 نا آنورد چه سوویت بلاک چه ده آقا منتشر شو ناغی نپس بیا دا لیفت سیاست هم دسی دلی وڑی شو پا پاکستان کی نبی هم دیر فعال شرکت کنه ده پاتی شو خوصاحت پوری ده ان پیس هم وابستگی پاتی وا.
څنګه تاسو خبر وکړل چې د کینډلاس کوم سیاسي هغه په پاکستان کې اوس هغه رنگ پاتې نه دی خو چې کوم یو هغه سوچ دی یو پروګرسیو سوچ دی نو هغه اوس هم په زیاتره هغه کې شته موجود دی
نه د لیفت قوتونه موجود دي بلکې د قسمتۍ سره یو خو دی په سم متحده سم مورچا یا پروګرام ورنه کړی شو نو دغه یو ډېر زغست او ولسې رضان سره اړه کې ضرورت انتهایی دی په دې وخت کې چې صرف د لیفت یا د پروګرسیو سیاست بیانیه وجود نه لري لکه خلکو لپاره که نه کېدای شي ګوندونه شته دغه لري خو خلکو ته سیاسي نه یا خلکو ته د هغې رسایي
خو اکبر خان صاحب څنګه ګوري تاسو د سیاسي ګوندونو کې کومو ګور په پاکستان کې چې داسې ګوندونه اوس په ډیرو سټو کې هم یو داسې تګلارې خپل کړې و چې ماغه سوچ او ماغه فکر مانی
او کله چې وسم ګوري چې د بلوچستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې چې راکن ګوندونه دي یا دي قوم پرست ګوندونه بل خصوص نو هغه خو لکه یو شانتي ګوري نو دا بشری حقوقونو په دغه کې په دغه په بیانیې په ذریعه باندې خپل پروګرام مخکې بوزي کنه که تاسو
بلکل
قام پرست وګورئ ایون سندي قام پرست هم چې دی هغه هم دغه شانتې دغه کوي نو د بشري حقوقونو د حوالې سره هغوی خپله بیانیه مخکې بوزي.
اکبر خان صاحب کتابونو سره خو تاسو شو کوم وی تاسو خپل دومره لوی موده تاسو په دغه کې پاتې شوی یې جوړ نظر هم لري کوم داسې کتاب چې تاسو په نظر باندې چې هغه لوستل لکه تاسو ډیر خوښته او تاسو غواړئ تاسو اکثر کشرانو ته هغه ته ریکومند کوي هم تجویز کوي هم چې دا خامخا ولولې.
نو زما په خیال خو یو سیاسي کارکون ته چې دا فتح حسن دغه نوی د فکر چې دی هغه لازمي کتل غواړي ولې چې ډېر بنیادي سیاسي مباحث چې دی په ډېر ساده طریقې سره په هغې کې واضح کړی شوي دي نو زه خو به زما ذاتي طور باندې خوښ هم دی او که څوک د یو کتاب نوم اخلي نو یو کتاب به زه
قدرمن اوریدونکو په مشال مرکه کې را سره د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا غړي اکبر خان صاحب ملمه دي اوس یو وړک شند مالو او د دمیر رسوب بیا حاضرېږو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. M A S H A A L R A D I O دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د دمیر سو اکبر خان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. اکبر خان صاحب، کوس لګ د خپل موضوع ته راشو. په د بشری حقوقو موضوع چې دا هغه یو ډیر ژور موضوع ده، ډیر پراخه ده، ډیر خبرې پکې دي. موجوده د بحثه د پاکستان د بشری حقوقو سازمان، کابل د سازمان خبره وکړو، په پاکستان کې ډیر د بشری حقوقو سازمانونه تنظیمونه دي، خو د پاکستان هیومن رائټس کمیشن دا ولی دومره مهم دی او د دې کار چې دی د دې آواز موثره دی او کنه؟
تر اوسه پورې خو د خپل وخت چې دی هغه واضح طور باندې ثابت کړی دی، بلکې بالخصوص د دې چې کما سالانه کم رپورٹ راځي د بشری حقوقو په حوالے سره، هغه ته نه صرف په پاکستان کې بلکې بار دنیا کې ډېر په یو اتنټک ډاکومنټ په شکل باندې هغه قبول کیږي. نو مونږ ویلی شو چې ایچ آر سی پی په دې وخت کې په پاکستان کې واحد داسې تنظیم دی چې هر د بشري حقوقو کومه غټه پېښه چې کیږي هغې باندې واضح طور باندې خپل موقف راولي مخې ته، او د هغې لپاره چې ممکنات پورې چې د هغې کوم وس دی یا کوم طاقت استطاعت دی هغې حوالے سره آواز پورته کوي، او دا آواز په ملک کې نه اورېدل کېږي او د ملک نه بهر هم دې ته غوږ ایښودل کېږي.
څنګه تاسو ویلي چې آواز اورېدل کېږي؟ اورېدل کېږي، خو مسلې کم دي، هغه په ماغه ځای پاتې دي. مونږ د بشري حقوقو د هغه وګورو، په 2023 کال کې څومره مسلې راغلي. لوی مسله په پاکستان کې کوم وګورو، د ترهګرۍ مسله ده، دغه شان د بیروزګاری مسلې دي، نور د سره تړلې دي، سیاسي انتقامي کاروایانو خبرې کیږي، د لادرکه کسانو خبرې کیږي. ستاسو په نظر باندې موجوده وخت کې لوی مسله د بشري حقوقو حواله سره کومه یو ده؟
اظهار او دغه په حواله سم پابندیانې چې د مخکې نه زیاتې سختې شوې دي. تاسو بار نه شي خو پاکستان کې چې کوم میډیا پرسن دي د هغې آواز یې ډېر حد پورې بند کړی شوی دی، بلکې هغه په پاکستان کې چې کومې د بشري حقوقو غټې پېښې کیږي نو هغه د هغې نه د کم سې زمونږ مین سټریم میډیا ده هغه نه تعلقه پاتې کیږي، پاګې باندې د هغې هغه پروجکشن یا مخې ته هغې باندې نه راځي.
ستاسو په نظر باندې د دې وجوهات څه دي؟
د دې وجوهات د قوي ریاستي جبر دی، د هغې هغه پالیسیانې دي چې هغه کوم بین الاقوامي کوم واد وهي د هغې کړی دی، کوم کمټمنټ کړی دی، هغه کمټمنټ نه پوره کول.
خو اکبر خان صاحب، که موږ وګورو سیاسي یو تسلسل هم را روان دی. د پرویز مشرف د واکمنۍ نه وروسته که موږ وګورو په پاکستان کې جمهوری حکومتونه راغلی دي، خو هغه جمهوری حکومتونه ساس په نظر مانی د بشری حقوقو لپاره څومره کار کړی دی؟ کوم وګورو د نواز شریف حکومت او بیا د پیپلز ګوند او نواز شریف او بیا د پاکستان تحریک انصاف او اوس بیا انتخابات پکېږي،
دا د څه ده لګه په شیروانی کې لاندې فوجي ورګي د کړي دا د څه موږ ویل شو دا تیر شوي یو څو حکومتونه چې راله دا بالکل یو کو وه د مارشل لا وه، خو موږ ته به ظاهره یو سیاسي یا جمهوري جامې کې موږ ته مخکې ښکاره کېده. خو بهرحال بیا هم که ګورو نو د دغه حوالې سره ځینې قانون سازیانې او دغه لیو کړي دي چې هغه د بشري حقونو د حوالې سره سودمندې دي، خو ورسره ورسره دا هم ده چې دا عمل درآمد کېدو په قوانینو باندې عمل درآمد نه کېږي، نو دا یو غټه مسله ده.
اکبر خان صاحب، که موږ وګورو د پخوانی د فوج مشر یو بیان ته تاسو زه پام را وګرځوم چې هغه د سیاست نه لا تعلقې اظهار کړی و چې فوج په سیاست کې ګوتې نه وخی. بار بار دوی دا خبرې په ډاګه مانی کوي، په ولسی هغه کې کوي، مجلسونو کې کوي. خو که موږ وګورو څنګه تاسو مو ویلي چې په شامانی د دوی حکومتونه یا د دوی خبرې وي،
نو څنګه ګوري تاسو د دې خبرو ته د دې داوو ته
دا د لا تعلقې اعلان چې دی کنه
جی
یو فوجي مشر لا تعلقې اعلان چې دی دا ځان لا قابل اعتراض خبره خدا ونه دا دا
ښه
ولې چې داګه چې دی د پاکستان په ایزي دغه کې چې دی داګه څه ځای نشته دی ولې پاکستان دا این چې دی دا ولنه دغه دی چې دا به یو وفاقي جمهوریت کنه
جی
دا ورنی شکل دی نو دا وفاقی جمهوریت چه ده پایی که ده فوج ده مشر و ده سیاسی عوادو سر بیانبازی گنجایش نپاتی کیگی و لیکن داغی نباوجود هم چه آگه دی قسم بیانات یا دست دی قسم ویناگانی کهی نو دا داغی و ده مداخلت یو بیان ثبوت ده او کتاسو گوری داغ اعلان نفس چه ده داغی و مداخلت چه ده سوا شوه ده کم شوه نده کتا سوګورې نو دا غینه پښې دې مختلف حوالو سره یو مخصوص سیاسي ګوند سره چې خپل اختیار ډول چې دې دا دا اداري کوم چې دښمنۍ ده یا کم ضد ده دا غي په نتیجه کې په ګوند باندې یو شانتي یو صریحانه یو پابندي مکه لګې دي نو دا دا ځاګه چې دا بیانات چې دي نو د بیانات د حق پرې دي عمله نه هغه نه ډېر مخکې کړي
اکبر خان صاحب کلک د بلوچستان مسلې ته موږ ساسې پام راوګرځوم په بلوچستان کې د لادرکه کسانو مسله له تیرو سو لسیزو راهیسي روانه ده ساسې په نظر باندې د دې مسلې او بیا د تازه حالت مرزمه چې په اسلام آباد کې کوم پر لټ باندې پولیسو لاټي چارج او تشدد کړی دی د بلوچستان د لادرکه کسانو مسله ولې نه حل کیږي او دې من تاسو بار بار د خبرو باندې ډېر زیات ټینګار هم کړی دی منګورو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان تنظیم بار بار په دې کمیشن په بار بار په دې باندې خبري هم کړی دی دا مسله راپورته کړی هم ده خو تاسو په نظر باندې د مسلې حل ولې نه راوځي
بد قسمت سره دا دی چې پاکستان د کمی ادارې چې دا یو سامراجي طاقت چې دی دا کې جوړ کړی او دا به یو د دې سوچ او فکر انداز چې ده اکا سامراجی دی نو دیو داګه سامراج کوم دا کتلې شو چې هغه کدل ته راغله نو دا سپیشل د پارا راغله او د دې ځدی خلکو وسایل لټلو د پارا راغله خو دیو هم اکا طریقې ته خپل کړه دی چې دیو کم اشرافیه چې دا او یا کم مختدر وتونه چې دی اګیو دا اپروش اختیار کړی دی چې دا کم دا تشیر قومي مل دی او پدې کې چې کم واړه قومي نه کم وسایل لري هغه وسایل باندې د قبضه کولو یو کوشش شری هغه روان دی نو دا غیر د پاره دی چې د ریاست په دې ریاست دی مختدر حلقو چې د جبر او د زور لار اختیار کړی دی او هغه پالیسۍ کې تر اوسه پورې چې موږ ګورو سوازه تبدیلی نه راغلې نو د دې او دا تاسو چې لکه د لادرکه خلکو دا خبره وکړه نو د لادرکو خلک لادرکه کولو دا چې دی د ټول استعمال کړی دی د ریاست چې دا خلک خاموشه کی او زما خیال دا دی چې دا د مسلې حل نه دی ولی چې منګورو نو په دغه چغه چغار کې چې مسلسل یو شدت روان دی او وخت په وخت باندې دا زیاتیږي او کمیږي نه بلکې یو حد ته منګورو چې کم زمي د مین سټریم یا کم غټي داوادار سیاسي ګوندونه لاغته یو قدم شاته کړی دی یا رسته شوی دی خو بل طرف ته د ولس نه یو داسې قیادت چې هغه په ځلمو باندې یا په زنانو باندې یا داسې نور محروم او محکوم خلکو باندې مشتمل دی نو هغه قیادت مخکې را روان
ستاسو په نظر باندې د بلوچستان چې اوس کوم د لاریون او پرلت له تربت نه شروع شوی اسلام آباد ته راورسېدلو دوی دا کوم غوښتنې کولې نو دې باندې دا تشدد د دې اواز غلې کول دې ته څنګه ګوري تاسو
ناګل چې کوم خبره کوي هغه بالکل اړینه او د قانون ته بهري کې د نن راځي چې څوک چا څه جرم سزا شوه دی نو په کار دا چې هغه سره د بیا د متعلقه د لټونو ته هغه مرمخکې کړی شي او هغه د لټونو د هغه په باره کې فیصله وکړي مرکول د خلکو نه درک کول دا غیو چې دی د خپل خلکو نه بیلول یا دا غیو اتا پتا ورکول او یا خلک چې دی د تفتیش په بانه چې دی وجل چې دی نو دا د ریاست کار نه دی بلکې ریاست خو د آئین د آرټیکل 9 لاندې دا ذمہ داری قد بکړې ده د ژوند او د عزت او دا هغه د آزادۍ نو په کار دا چې ریاست دا یقیني کړي چې کېږي نو ډیو پروسس دی دا کوم د عدل ډیو پروسس دی هغه د اختیار کړي په هغه طریقه باندې سزا ورکړي دا طریقې چې دي دا غلطي دي او هغې د دې حوالې سره خپل یو احتجاج کوي او هغه پوره من کوي زور شدت یا دا اصلی یا دغا شانتی نور سے دیسی اللہ ریاضی نے بھی اختیاری کی شفاظی باندھے ریاست جب اور طرف تک لاش
اکبر خان صاحب کمګور د پاکستان حکومت د لادرکه کسان لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی وو او غوی د شمیرو تر مخه په زرګونو کې سونه بلکې حل کړی هم دی کسانی مندلی هم دی دا کمیشن د اغه نسنګ تاسو مطمئن یې نه
نو دا دې ک اطمینان کوي نو څه پورې په کار راځي چې د لادرکه خلکو د سلسله ختم شوږي
ښه
او هغه سلسله لا ختم نه ده بلکې په مخکې چې دا کم د سره د د قوم پرستو یا لیدی پسند یا کم چې تاسو ته پرابلسی سیاست وایي دا خلکو خلاف دا د علی په تور باندې چې کم جرمونه استعمال د ریاست د طرف نه استعمال دی دا هغه دایره وس د نور د جنې ته پنجاب ته اسلام آباد ته د صحافیانو د میډیا پرسن د سیاسي ورکر ته عام کوم چې مین سټریم پارټیانو دا خلکو پسې دا سلسله درا شوه
درنو اوریدونکو په مشال مرکه کې را سره د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا غړی اکبر خان صاحب ملمه دی نو موري سره به د بشري حقوقو په اړه نور خبري هم کوو خو اوس یو شند مادو
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
د دمیرسو اکبر خان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو اکبر خان صاحب زمنګ د څنګه تاسو خود د لادرکه کسانو خبره وکړه د نورو مسله مسائل د اظهار ازادي خبري هم تاسو وکړلی په ملکي د فوزي عدالتونو په اړه باندې هم تاسو یو ډیر واضح دریز خپل کړی دی د تاسو ګوري تاسو
نو دا هډر واضح چې په ملکي دغه عدالتونه او دغه یو نظام موجود دی چې هغه هر قسم جرم کولو د حوالے سره سزا ورکول شي نو دا 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 کار د څه خلکو ته سپارل چې دا غي دا عدالت دا حوالے سره یا د دیه دا حوالے سره یا د څه څه تجربه نه او نه د دې طریقې کار نه بلد نه نو دا وخت د سیمین سره فوجي عدالتونو کې مقدمه چلول چې د دین څخه جواز جوړ دی او نه دا قبول کیږي په یو مهذب معاشره کې لہذا جدید حوالے سر خزم ڈیر واضح موقع دادے کہ دا عام وغیرہ عام شہریانوں پر فوجی عدالتوں کے مقدمے میں چلے ہوئے لیکن بلکہ آگے تم مقدمہ ویل ہے مشہور سے آگاہ کم طریقۂ کار سا کم انداز سے چلی گی آگاہ عام یو ڈی پروسیس پلان دے آگاہ ناراض
اکبر خان صاحب په پاکستان کې په 2023 کال د فروری پر اتمه انتخابات کې سیاسي ګوندونه د بشري حقوقو موضوعات خپل منشور کې څومره هدا پورې ذکر دي ستاسي ستمه ده او ست پکار دي دیوله
زما خیال دا دی چې کوم پاکستان کې کوم حالات دي په دې حوالے سره دا یو سیاسي ایجنډا پکار دا چې په دې وخت کې واضح تور باندې دا مخاله راشي سیاسي ګوندونو له طرف نه چاغه نن چې لا درک خلکو دا مسله دا د اظهار رائے د ازادۍ خبرې دي دا د ملکی یعنی یو دا عدل د نظام دا حوالے سره یو دی پروسس دا حوالے سره دا غی نقطه نظر پدې دا ډیر مهم نقطې دی او پدې باندې پکار دا دی چې ولس هم دا ډیماند وکړي او کم از کم دا کم چې بشري حقوقو ادارې دي دا د دې نه د دې سیاسي جماعتونو نه واضح تور باندې پښتنه او دا مطالبه کیږي چې هغه پښتن منشور کې دی لږه ورته
اکبر خان صاحب د پروګرام د پای شپې هم دی په اخر کې زمونږ اوریدونکو ساسي غا غوري په ټوله سیمه کې د پښتنو په سیمه کې څه پیغام به وستاسي
دا پیغام به ورکول غواړو چې په نړۍ کې د وخت د بشري حقوقو یو ډېر مهم ټول دی دا مهم ذریعہ ده په کار دا چې خلک د ځان د خپل حقوقو د حوالے سره خبر کړي چې کوم په نړۍ کې کوم حقوقي نظام دی په هغه کې چې کوم حقوقونه ورکړل کیږي او هغه بیا د پاکستان په تناظر کې موږ دا وایو چې په پاکستان کې د خپل آئینی حقوقو نظام خبر کی او ورسره ورسره په دې پوهې کې چې د ریاست مختلف ادارې چې دی د جبر په ذریعه باندې چې کومې لارې نیولو کوشش کوي د هغې د حوالې سره یو بوادي حکمت عملي اختیار کړي چې خپل حقونو دفاع وکړی شي
اکبر خان صاحب ډیره زیاته مننه په مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله او خپل خاطرې او په موجوده حالاتو را سره وغږېدل ډیره زیاته مننه تاسو قدرمن اوردونکو په مشال مرکه کې تاسو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا غړي اکبر خان صاحب خبري واوریدي په همدې ځای پروګرام رنګاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره ساسي په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل کوربه غولې استه اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نه هو د مخم تر وو بجو د شپې له نه نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خبرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرسا لنډې سپې مو دی پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته دولس زره یو سلو لس اول زرا تسواتیا او دیار لزرا پیند سواتیا کلو هرسا اور دن کتا یدونه کو چی مشال اڈیو لدی وقتونو نا دا سهار لسالو رو تر شپگو بجو دا مازیگر لشپگو نا تر وو بجو دا شپی لنهو نا تر لسو او بیا دا شپی لیو لسو نا تر دو لسو بجو پا منزنه سپا شپک سو یویش کلو هرسا خبریگی پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی.